ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
سردی مشهی قدر منوریدون کو او خراغلاس دای وساطا خبری خبرونه تاسو دا واشنطن دی سی دا ستوژیو سخوری. نن دا زیارت یا پانشنبی ورز کال 2013 دا سپتمبر دا میاشتی ویش کمانی تدا. وخشوی دا محال پا پاکستان که دا مازیگر شپاک پا افغانستان که پینزنیمی او دلتا پا واشنطن دی سی که دا سهار نه بجیدیم. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف په ځینو فیصلو د میډیا ادارو او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي حکومت ځینې داسې ګامونه اخلي چې شایي صوبو ته په 13 آئینی ترمیم کې ورکړل سوی خودمختاری یا خپلواکي بیرته په شا کول غواړي
18 امینڈمنٹ کی ایک قسم کی کریپنگ رول بیک شروع ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے اس کا مزاحمت کر رہی ہے
بلے لورتا دا شمالی وزیرستان سپین وام تا چیر مند افغانستان سر پا پول دا نخطو پا پای لکی دا پاکستان دا اف سیز واکنو یو تن وجر شوی دی تا پا داس حال چی دا پاکستان دا پاو سر لخ کر جنرال باجوا دا غیسی می چخه پرون لی دا کاتا کڑی وا
موږ کسانو د شاته جوابي فیر وکړل خو لکه دا پیل ګولۍ فایر څه ټماټر وال سپی وو 242 وینګ او ټیم ډی پی 241 سره کوله بیټن اسکاوټ والا کار
نن د پاکستان د مرکزی کابینه تر غونډې وروسته وزیرانو یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د افغان کډوالو په اړه به نوې تګلاره جوړوي کابینه په پخوانی فاټا او پاټا کې شامل سیمو ته د راتلونکو 15 کالو لپاره د نه غځولو پریکړه کړې ده
سرټیکی تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر او د اسمبلی غړي بلاول زرداری ویلي ګوند به د مرکزی حکومت د دې ګام په ضد ودرېږي چې سوکا لا 13 آئینی بدلونه د سرغړونې هڅه کوي نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی تر غونډې وروسته ښاغلي بلاول له رسنیو سره په خبرو کې مرکزی حکومت تورن کړ چې د نوي مرکزی حکومت تګلاره د صوبو په ضد ده او دوی به د دې په ضد ګامونه پورته کوي بلاول زرداری وایي د مرکزی حکومت دا پریکړه د اطلسم آئینی بدلون خلاف ده چې وای په ورځپاڼو کې د اشتهارونو د چاپېدو لپاره د ارزونې لپاره کمیټه جوړه کړې ده
بلې لورې ته د شمالي وزیرستان امنیتي ځواکونو ویلي چې د افغانستان سره په پوله پرته د سپین وام په سیمه د نښتو او ډزو په پایله کې د اف سي ځواکونو یو تن وژل شوی دی دا پیښه په داسې حال رامنځته کیږي چې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د پوځ سرلښکر جنرال باجوا د دغې سیمې څخه لیدنه وکړه او د امنیت په اړوند یې خبرې هم کړې دي
نن د پاکستان د مرکزی کابینه تر غونډې وروسته وزیرانو یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د افغان کډوالو په اړه به نوې تګلاره جوړوي کابینه په پخوانی فاټا او پاټا کې شاملو سیمو ته د راتلونکو 15 کالو لپاره د نه غځولو پریکړه کړې ده
بلې لورې ته د افغانستان او اروپا ترمنځ د سوداګریزو توکو د صادراتو هوایی دهلیز یا لاره نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شوه د دغه دهلیز د پرانستې په لومړۍ ورځ کې ایتالیا او پولنډ هیوادونو ته 12 تنه قرقل 3 تنه انګور او 8 تنه قالینې ولېږدول شوې د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان په صادراتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی چې عمده دلیل یې د هوایی دهلیزونو جوړېدل دي
په نیویارک کې روان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې په نړیوالو موضوعاتو د مشرانو لخوا ویناوې کیږي په دغه کې ستره موضوع د شمالي او جنوبي کوریا د صلح د نړۍ اټمي امنیت پر ځای کېدل او د امریکا او د ایران ترمنځ د اټمي پریکړې د ختمولو وروسته رامنځته سوې اړې ګډې باندې خبرې هم شاملې دي د دې ترڅنګ په نړۍ کې د سیاحت په لړ کې کم اړخ ته پام اړول سوی او سږ کال په غونډه کې د ټیبي ناروغۍ نه متاثره د شایسته ملکه ټیمرین ګرین به خپله کیسه شریکوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمی وروسته د غزنی ولایت د امنیتی وضعیت څېړل او لپاره د ولایت ته سفر کړی دی. درک په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر غنی امنیتی چارواکو ته لارښوونه وکړه د عملیاتو د ځواکونو د سمبالتیا او د امکاناتو د ویش په اړه. له ټاکلي وخت سره سرګند پلان جوړ کړ او د ځواکونو پر همغږۍ یې ټینګار وکړ. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی غنی د غزنی ولایت امنیت وضعیت د څېړلو او د تیر سفر د ژمنو د تعقیبولو لپاره دغه ولایت ته تللی دی.
د اسلام آباد های کورټ تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ځوان حیات پر غل ضمانت ومانه او د هغه د خوشي کېدو امر یې وکړ او ټاکل شوی و چې تر قانوني کاروایی وروسته به هغه نن خوشي شي. خو د حیات پر غل وکیل عبدالرحیم وایي موکل یې نن هم خوشي نه سو ځکه چې وایي د عدالت د هغه د ضمانت لیکلی امر تر اوسه نه دی جاری کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د تحریک ملګرو پرون د عدالت لخوا حیات پر غل ته د ضمانت پر ورکولو خوشحالی څرګنده کړې وه. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین د حیات پرېغل وکیل سره خبرې کړې دي.
پرون د حیات پرېغل د ضمانت آرډر څخه وشو نو تر نن ورځې پورې د چې کوم لیکلی آرډر دی هغه عدالت ایشو کړی نه دی، هغه موږ ته پلاس نه دی راغلی. پرون ورځ ساده شوه چې د وربل اناؤنسمنټ وکړ آرډر چې د حیات په ضمانت باندې رها شو. خو اوس د ضمانت دپاره ضروري شر دا دی چې کوم د عدالت آرډر وکړي د ضمانت دیږه چې کوم ریټن آرډر دی لیکلی آرډر هغه به یو مصدقه نقل چې کوم اٹیسټیډ کاپیز ورته وایي هغه به ترې راخلو د عدالت نه. بیا به د عدالت هغه اٹیسټیډ کاپی به موږ مخته چې کوم شورټی بانډ دی مچلکې ورته ویلی شي دا شوي نه دې سره به چې کوم د این ایکس کوو او بیا به هغه پروسس پرې کوو نو بیا به دی ریلیز کیږي.
نو ستاسو په خیال باندې د حیات پرېغال د جیل نه د ازادۍ دوی امکان کله پورې دی؟
جی دا خو داسې ده چې نن کاته سوچ وکړي بس ټایم ډېر ناوخت دی، یو درې بجې دي. دوی نن چې آرډر دی ټایپ کوي او بیا جج ته یې سین کوي نو اوس زما د عدالت نه تقریبا یولس منټه مخته عدالت نه ما تپوس وکړو هلته زه ورغلی وم کورټ ته. نو دوی وایي چې پنځه بجو پورې به دی آرډر ټایپ هم کړي او سین به کړي پنځه شپږ بجې پورې. نو که نن وو هم شي نو د ده رهایي بیا دومره زر ممکنه نه ده. نن ولې چې آرډر به لیټ ټایپ کېږي د آرډر به د اټسټ کاپیانه رئیس نو ممکنه دا چې نن د دای نشي راخلاصي دی دای با سبا موږ د غپرس کوو کوشش به کوو د سبا ریلیز کوو. پای
عبدالرحیم وزیر صاحب زمنګ سره د خبرو کولو ډیر مننه. درانو سه آباد اوسه جی.
مهرباني مهرباني مهرباني.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د مومند ضلع د پنډیالۍ تحصیل لمبارو اوسیدونکو ویلي که په نوموړي سیمه کې د ډیم جوړولو له کبله ځایي خلکو ته زیان اوښتو نو هغوی به یې پر ضد احتجاجونه کوي. ځایي اوسیدونکو ویلي دوی ته لا تر اوسه د ډیم جوړېدلو نقشه نه ده واضح کړی شوې چې کومې سیمې به تر اوبو لاندې راځي. نور تفصیلات یې د ارشد مومند څخه په دغه راپور کې.
د مومند ضلع د تحصیل پنډیالۍ او امبار اوسیدونکي وایي د مومند ډیم جوړېدو سره که ځایي اوسیدونکو ته زیان رسېدو نو پر ضد به یې احتجاجونه کوي او عدالت ته به ځي. غونډې ته یو مشر ګلاب نور خپله وینا کې وویل
که چېرته په دمې باندې موږ ته لیکل نه شي راکولی سرکاري ته ورباندې ثبوت نه راکوئ او یا د دغه ځای نه برند علاقه لاندې کوي نو زموږ خو چې څومره آبادي ده به حیثیت یو قوم آغا تمام قوم ختمیگی نو بیا منگا دغا دیم جوڑاولو استاسو تعاون تا قطعاً تیار نیو.
غونډې ته د مومند ډیم پراجکټ ډایرکټر مقبول حسین بنگش ویل د مومند ډیم بد اثرات د نورو ټولو ډیمونو نه ډیر کم دی.
نور هغه نه ونیسی ډیم سایډ ته ونیسی تاسو څه کوم بریټ ته هغه پورې نه بدیر روانه دی او تاسو چې کوم اګریکلچر مواد خیلو دین علاوه نه اګریکلچر لینډ روان دی اوس پرې چې کوم اسسمنت شوی دی لکه هیڅ قسم ته نقصانی دی اوس پرې موږ مختاره نغلو په مومندو کې.
ځینې مشرانو د ډیم پروجیکټ ډایرکټر یقین دهانه باوجود هم ویل چې دوی ته د ډیم نقشه وښودل شي او لیکلي معاهده دې ورسره وکړي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د د بلوچستان ایالت په قلات سیمه کې د وسلوالو او پوځ سرمنځ نشته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي او د دې ترڅنګ څلور وسلوال هم وژل شوي دي. پوځ په خپل بیان کې دا وکړي چې ترهګرو په بلوچستان صوبه کې په لوی کچه د ترهګرۍ منصوبه جوړوله چې وایي پوځ پرې خبر شو او د هغوی د هڅه یې شنډه کړه. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې دغه نشته د قلات په منګوچر سیمه کې شوې او د وژل شوو ترهګرو له ولکې نه ځانمرګي جیکټونه چاودیدونکي مواد او درنه وسله هم ترلاسه
کړه. امریکا او جاپان په دوړخیزه خبرو رضا شوې دي چې د واشنگتن لخوا په جاپان د لګیدلي ټیکسونه یا مالی کمی کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره د لیدو پر مهال پرون د چهارشنبه په ورځ وکړ.
د امریکای سپریم کورټ ته نوماند قاضي بریټ کیویناو او میرمن کریسټن بلازی فورد چې پردای د جنسي تیری تور پورې کړی نن د پنځشنبه په ورځ د سینټ عدلي کمیټې ته وړاندې کیږي چې پر شاغلي کیویناو لګیدلې تورونه به پکې وڅېړل شي. میرمن کریسټن فورد به د سینټ عدلي کمیټې ته هغه ټول شواهد وړاندې کوي چې وایي په 1928 میلادي کال کې د های سکول په زمانه کې په یو محفل کې شاغلي کیویناو او د ملګري د نشې په حالت کې پردې باندې جنسي تیری کړی وو. تر میرمن کریسټن فورد ورسته څلور نورې ښځې هم رامختصوي دي او پر هغه د ځواني په زمانه کې د جنسي تیرو تورونه لګولې دي. خو شاغلی بریټ کیویناو دا ټول تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ هم په نیویارک کې په خپل وروستي خبري غونډه کې د شاغلی کیویناو دفاع کړې او پر هغه لګیدلې تورونه د اپوزیشن ډیموکرات ګوند لخوا د سیسا او سپریم کورټ ته د هغه له نوماندۍ سره مخالفت بللی دی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو مازیګر نه لومړنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست او اوس هم د ریپورتونو برخه ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر او د اسمبلی غړي بلاول زرداری ویلي ګوند باید مرکزی حکومت د دې ګام په ضد ودرېږي چې سوکا سوکا له اطلسم آئینی بدلونه د سرغړونې هڅه کوي. نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی تر غونډې وروسته شاغلی بلاول رسنیو سره په خبرو کې مرکزی حکومت تورن کړی چې وایي تګلاره د صوبو په ضد ده او دوی به د دې په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاه په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس د وړو ایالتونو په ګټه اتلسم آئینی بدلون په ضد بیانیه کې توندی په لیدو کې راځي. په وروستو کې د پاکستان د فوج سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوه د خبریالانو سره ناسته کې د جنرل باجوه د خولې دغه بدلون په ځینې برخو باندې اندېښنو خبر مخې ته راغلی وو او بیا د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي فیصل واډه هم دغه بدلون ته د بیا کتنې بیان ورکړی وو. مرکزي حکومت اخبارونو کې د سرکاري اشتهاراتو له چاپ کېدو نه وړاندې د دې د کره کتنې لپاره د اطلاعاتو مرکزي وزیر په مشرۍ کې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده او دغه کمیټي به حتمی فیصله کوي چې ګنې د صوبایي او مرکزي حکومت لخوا جاری کړی شوی کم اشتهار به اخبار کې چاپ کیږي او کم به نه چاپ کیږي. د پاکستان په کچه د اخبارونو سازمان ای پی این ایس په دغه حکومتي اعلان باندې سخت غبرګون ښایي او د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه دغه کمیټي جوړولو سره حکومت د اطلسم دستوري بدلون د لاندې د ایالتي حکومتونو د خپلواکۍ حق هم شو کولی دی او دا چې دغه حکومتي پریکړه د مخکې نه د مشکلاتو سره مخ پاکستانی صحافت د لانور بندیزونو ښکار کول دي. د زیارت پر ورځ پارلمان ودانۍ کې د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم د اخبارونو د تنظیم د دریز ملاتړ کړی دی. د زیارت پر ورځ پارلمان ودانۍ کې د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم د اخباری تنظیمونو د دریز ملاتړ کړی دی.
لیکن جو بھی قدم وہ اٹھاتے ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کی ایک قسم کی کریپنگ رول بیک شروع ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے اس کا مزاحمت کر رہی ہے.
دی وای چې حکومتي واکداران په ښکارا اتلسم آئینی بدلون ختمولو پخلی نه کوي، خو موجوده حکومت هر یو قدم دغه بدلون په ضد او د دې غیر موثره کولو لپاره اوچتیږي. او د بلاول بټو په وینا د سرکاري اشتهاراتو په اړه کمیټي جوړول هم د دې یو اوسنی مثال دی. له دې وړاندې د پښتون ملت پاله ګوندونو لخوا هم د اتلسم دستوري بدلون چیړلو په سر سخت عکس العمل ښکاره کولو خبرداری جاری کړی شوی دی. بلخوا د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری د زیارت پر ورځ ملي اسمبلی ته خپله وینا کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز باندې کامی اساسي لوټو تورون لگولی دی،
پی آئی اے تباہ کر دی، سٹیل مل تباہ کر دی، ریڈیو پاکستان تباہ کر دیا، پاکستان ٹیلی ویژن تباہ کر دیا، اور اب کہتے ہیں ہم سے یہ بات بھی نہ کرو.
دی وای چې دغه دواړو ګوندونو د حکومتونو په وخت پی آئی اے، سټیل مل او ریډیو پاکستان غونټې ملي ادارې د غلط حکومتي پالیسو له کبله تباه شوي دي. فواد چودھری دا تور هم لګو چې یادو ګوندونو په دومره لوی شمېره کې خپل پلویان دغه ادارو کې برتی کړي چې دوی حکومت له اوس چل نه ورزي، چې د مالی زیان سره مخ دغه ملي ادارې څنګه په خپل خپو دروي. د پاکستان د وړو ایالتونو په ګټه اتلسم دستوري بدلون په کال 2009 کې د پیپلز ګوند حکومت په محل پارلمان منظور کړی و، چې تر مخه نه یوازې هیواد د صدارتي نه پارلماني نظام ته اړول شوی و، خو په لومړي ځل دستور کې ایالتونو لپاره ټاکل شوي اختیارات هم ایالتونو ته ورکړی شوي و. او هم دغه تاریخي دستوري بدلون د لاندې د صوبه سرحد نوم خیبر پښتونخوا ایښودلو منظوري هم ورکړی شوی وه.
په ریپورت کې مې واورېدل چې د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری د اتلسم آئینی ترمیم په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه به تجزیه اخلو. زموږ همکار بیروز خان سټوډیو ته راغلی دی، هرکلی ورته وایو. بیروز خان، په ریپورت کې مې واورېدل چې د پیپلز ګوند مشر د اتلسم آئینی ترمیم په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې د پاکستان نوی مرکزي حکومت له اتلسم آئینی ترمیمه سوکا سوکا د پرشا کېدو هڅې کوي. دغه اندېښنو ته په څه نظر ګوري؟
ګران اردونکو ته سلامونه. داسې ده چې د اتلسم ترمیم په اړه باندې د دې انتخابونو په دې دوران کې هم دغه وه اندېښنې وي، او بیا د انتخابونو د نتیجو نه پس په خصوصي توګه سیاسي ګوندونو ډیر نورم سیاسي ګوندونو په دې باندې هغه کړی ده، خپل اندېښنې ښکاره کړي دي. اوس د پیپلز پارټي د پاکستان په کچه باندې لویه پارټي ده، هغې چې اوس د هغې چې کم چیرمین دی هغه دا خبره وکړه، نو وی به داسې څه اشارې به دوی ته هم په نظر راځي. ښکاري دا چې د اتلسم ترمیم لږ شانته اوریدونکو ته لغوندې تفصیل وایو. کله اولسم ترمیم چې د مشرف په دور کې پاس شو، په هغه کې ورسره د ایم ایم اے او دغه شانتې د مسلم لیگ قاف هغه چې کوم اتحادیانو هغې هغه د مشرف چې څه کړي وو د آئین سره آئین مات کړی وو په هغه باندې دغه دارۍ دغه لګېده، خو هغه هغه ټول هر څه په 17th امینډمنټ کې هغې صفا کړه. بیا چې کله د مشرف دور ختم شو او د پیپلز پارټي او د هغې د اتحادیانو حکومت رالو په 2008 نه 2013 پورې، هغې دا یو تاریخي فیصله ده چې دغه وشوه اتلسم ترمیم یو هغه 17 ترمیم هم ختم کړو. د هغې سره کم اختیار چې د صدر سره او د 58-2B په نوم باندې چې په آئین کې کومه دغه وا هغه لری کړ، ځکه چې ای کې دا صدر ته اختیار و چې هغه په خپل سر باندې پارلمان هم ماتولی شي، حکومت هم ډټې ته کولی شي. په دې اتلسم ترمیم کې یو هغه د اولسم ترمیم ختم شو، د 58-2B چې کوم دی دا د منځه لاړو، او د صوبایي هغه چې کوم دی اختیارات پروونشل اټانمي چې څومره ده په دې کې د کنکرنټ لسټ چې ورته وایي هغه چې څومره په هغې باندې هغه وو، یعنی په هغه لسټ کې چې څه اختیارات وو چېرې صوبو په کار وو مرکز سره وو هغه صوبو ته لاړه. د ټولو نه مهم سیس چې په دې کې نقطه ده هغه ده د مارشل لا لګېدل، د فوجي ډکټیټر په اختیارات اخیستل. په اتلسم ترمیم کې د ټولو نه مهمه نقطه چې کومه ده هغه ده او دې ته اوس د غداري غور کړی دی، حیثیت ورکړی دی. کچري اقتدار د منتخب حکومت نه پوځي غواخسته جنرال، دا به د عین سره د عین سره غداری وي. دا د دېغه مهمه نقطه ده. نو دا اوس چې په دې په شا باندې بیا هر څوک دی قیاس خور سره کولای شي، خو په دې کې به کچری د اتلسم ترمیم دی ختمول غواړي، یو خو بدای چې دمر د ترمیم لپاره به دوی ته ډیر لوی اکثریت پکار وي، 2/3 باندې دا پکار وي، کچری په یونانی مسنی کنه یعنی په متفقه هغه لپاره یعنی چې په دوا درې چې کومه برخه جوړیږي دا به دوی ته په اسمبلی کې د غړو شمار پکاري. ماته نه ښکاري چې دوی سره دا شته، خو بیا هم امکان لري ځان سره، ځکه چې اخو ډېر تقطور اسټبلیشمنت دی، هغه دغه وټونو د سیاسي ګوندونو وای د انتخابونو نتیجې هغه بدل کړي. نو مهم څه چې کوم دی دلته په دې کې هغه دغه اختیار واپس صدر ته هم غواړي، ځکه چې د خپل مرضی به صدر هم وي، او که چری مارشل الله بیا راځي نو د مارشل الله د لارې د نیولو لپاره کوم عین کې د غداري دغه دی دا به تل کوم.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوان په دې وروستیو کې خبريالانو سره په یو غونډه کې د اتلسمه عیني ترمیم پر ځینو مادو باندې خبرې کړې وي، او هغه د اعتراض وړ بللې وي، او د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی یو غړي فیصل واډه هم ویلي وو چې اتلسمه عیني ترمیم ته د بیا کتنې ضرورت دی. نو فکر کوي چې د اپوزیشن ګوندونو دغه اندېښنې هم د دغه پرانا کې راپورته شوې دي؟
بالکل، او ځکه چې دا اوس یعنی د پوز مشر هغه د عین په دفو باندې او په آرټیکلز باندې هغه خبره کوي، هغه فورن پالیسی چلی، هغه د ملک ته اختیار چې کوم دی په اصلي معنو کې خود هغه په لاس کې دی. دلته د صرف دغه عینی یو رکاوټ ہوتا، یو بند ہوتا چولې دی، دی دا لری کول غواړي. په پاکستان کې کدا عین برخه وی هم دا د عین برخه وا، او مشرف چې کوم دی هغه عین مات ک په هغه باندې د غداري مقدمه روانه ده. څوک شته چې په پاکستان کې چې هغه عدالت ته راوړي؟ نشته. دغه یو بل خبره ده، خو د سیاسي ګوندونو لپاره به کم از کم یو قانوني جواز وي، که سبا بیا خلکو ته ورځي ولس باندې غږ کوي نو کم از کم دا یو جواز به ورسره وي. او څنګه چې تاسو ویل د پوز مشر به خامخا دغه اختیارات چې کوم دي دا د دې آینده دي شق نه لري کول غواړي.
بیروز خان صاحب ډیر مننه.
مننه.
قدرمنو بریدونکو رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان کې د وی غیر دولتي ادارې یلو وینز تر مخه په خیبر پختونخوا کې 30% ماشومان جونې ودیږي چې د هغې له کبله ډېرې ستونزې ورته را پیښیږي، او دا چې په دغه 30% جونو کې 15% ډیر زر میندې جوړیږي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته رابیه پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د 20% انجونو او هلکانو ودونه اتلس کلو ته رسیدو څخه وړاندې کیږي، او د پوهانو وینا ده چې اوس وخت راغلی دی چې د کمور ودونو دغه معامله په کاغذونو یا زبانی شمنو نه بلکې په حقیقت سره ختم کړي سي. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري موسسې بلو وینز د سوري لاندې د مدري ټولنې یو غونډه وسوه چې پکې پوهانو ویل چې د کمور ودونه د ټولنې یو داسې ستونزه ده چې نه یوازې د ماشومانو پر صحت بلکې پر اقتصادي او سماجی حالت هم ډیر بد اغیز لري، چې لپاره ضروری دی چې زر تر زر قانون سازی وکړي سي. د بلو وینز مشر قمر نسیم د ډیو ریډیو سر په دې اړه معلومات شریکولو په محل ویل،
یونیسف د رپورت مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه د 30 کالو نه کم کیږي. بیا که د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان د یو رپورت مطابق د خیبر پختونخوا کې د ودونو چې کم شر ده نو هغه 40% پورې ده، دا ډیره زیاته هایده او هیلت اینڈ ډیموګرافیک سټټیسټکس راغلی دی نو هغه کې 15% جینکه په خیبر پختونخوا کې داسې دي چې هغه د 13 کالن رسیدو نه مخکې میندې جوړې شوې دي. دا هم د دینه پته لګي چې خیبر پختونخوا کې د وړوکوالي ودونه چې دي دا یو ډیره لویه مسله ده.
د بشري حقوقو د انجنو اتحاد مشر حدیقه بشیر ویل چې د کم عمرې د ودونو لوچې انجنې زیاتې سفل کیږي چې په کار دی خپل د حق لپاره خپل هم شغره برسېره کی.
د جنکی چې کم دین هغه زمونږ په سواد کې خصوصا د نه نه یا د دولس په عمر کې واده کیږي کی چې په خپل د کم عمر واده چې هو زما کې دو زما انکل ز سپورټ کړم نو دا غینه ز بچ شوم. مونږ بیا ګل جنریټ فور هیومن رائټس مونږ جوړ کو او دا غینه پس چې کم دین مونږ وس د ارلی انفورس مارجز په سواد کې کار کو. د کم عمر واده کیږي نو پای کې هم الګ او هم جنۍ د دوه نه اثر انداز کې یوت کې د اویرنس د غو د حقوق او د دې په اړه کې فکر دا چیلنجز خو راځي مخه تا هغه ته بودري گئی خپل आवाज به چوتوي نه بداینه شاته کیږي.
یو بل سماجی کارکونکي او د اسلامي تعلیماتو زده کوونکي حلفان احمد دی وریډیو ته وایي
علمی ادا چې مونږ به حیثیت مسلمان قران او حدیث یا دغه تفسیر هغه انداز کې نه پړو کوو چې څنګه مونږ ته پکار دی. کوم انسان د قران مجید تلاوت کوي عربی کې خود دا پته لګی نه چې ما کوم آیتونه ویل دي ترجمه څه دي. مونږ کا ډیټیل سره سورہ نساء پړو کوو خو ځکه د خواتینو ډیو بهترین حقوق بیان شوی دی. قران دی باندې مکمل کلیئر دی چې دا مرد او د خواتین حقوق بالکل برابر دي. د کې بل راي نشته دا ریزونه کې ودونه کې ته پوس کې ته زوج دا هغه ود د اسلام په پټو سره کېږي او چې زمونږه علاقې دا ریواج دي چې کله زمونږه ماشومه بچي دومره ایج ته ورسیږي نو مونږه هغه ودو.
د نېشنل اکشن کوارډینېټر ګروپ مشر ورلي خان په دې محلو ویل چې د کومري ودونو د ختمولو د لپاره به سماجي ټولنې ته اهم کردار لوبول وی
پکار دي کې مونږه आवाज اوچت کو کنه دا مسله حل کول د لپاره بچو د لپاره ود خنه دي. او دویمه خبره ده پکاروم دي کې مونږ لو انفورسمنت ایجنسی سره خبره وکړو ایکسپلین کول دي لپاره کې مسله څه دي مسله ولي نقصان کیږي متخکاری کې بیا اگایوم دی رازي او بیا لیجیسټیشن د لپاره کولې شو او تبدیلی هم راو دي شو.
څېړونکو زیاته کړه چې په سند کې په دې اړه قانون سازي سوي ده خو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د داوو په وجه تر ورسره څه قانون سازي نه ده سوي. دوی د حسینی حکومت څخه تمې سرګند کړي چې د انجنونو او هلکانو د ودونو لښت تر لښت عمر به 13 کاله مقرر کړي سي. په دې تیر سمودې راهیسې د کومري د ودو پر دغه معاملې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل کې هم بحث روان دي خو په دې اړه حکومت ته تجویزونه تر اوسه نه دی وړاندې سوي.
په پاکستان کې د اسلامي عالمانو یوې کاروباري ډلې د مزاربه په نوم یو تنظیم جوړ کړی و چې په ډبل شاه هم مشهور دی. دغه ادارې له خلکو د کاروبار لپاره پیسې اخیستې وې خو خلک وایي چې دوی ته بیرته خپلې پیسې نه دي ورکړل شوې. د پاکستان د احتساب ادارې اوس د دې ډلې یو مشر نیولی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
د اطلاعاتو تر مخه نیب یا نیشنل اکاؤنټیبلټی بیرو د مداربه مرکزی ملزم مفتی احسان الله ته د لسو کالو د بند او د نهو عربو روپو جرمانه اورولې ده. کم چې د خپل نورو ملګرو سره د اسلامي کاروباري طریقې مداربه په نوم لسته کال وړاندې د خلکو نه د شری منافع په نوم پیسې اخستې وي خو بیا یې خلکو ته نه ګټه ورکړه او نه هم خپلې پیسې. اغیزمنو تنانو چې زیاتره د پښتني سیمې خلکو پولیسو او نیب کې د دې خلاف درخواستونه جمع کړل او په دې کې یو تند مردان اوسیدونکو سیار خان ډیوه ته وای ما 2014 کې او یا لک روپۍ ورکړې وې خو تر اوسه راته نه منافع ملاو شو او نه هم خپلې پیسې.
دا و چې د دې موږ تاسو له دې منافع درکو موږ بزنس دي مختلف قسم هغه کې بادامو انسکو او دا غي نه پخ کوم پروفیټ راځي هغه کې تاسو موږ سره شیر دي او موږ تاسو درکو او چې دا خل لیگل کار دی او اسلامي لحاظ سره مزاربه دي کوم دي دا په اسلام کې شته دي او کومه درته کې موږ سره خبرې شوې په E7 کې جامع فری دی کې
وای موږ ته په کچا کاغذ رسید را کړو او تړون را سره داسې کړو چې کاروبار کې بغټه او نقصان برابر وي. د غره د ثوابي اوسیدونکو ظفر عباس وای دلته په شلګونو تنانو مختلفو ادارو کې کار کول او کله چې پنشنې شول د پنشن ټوله پیسې دی ته ورکړي
نیټ
سیمه کې کم نه 10 لک 15 لک کوټی لکه 10 لک می خدا یو انده زمادي یو کس بل دې راغ ساتي کچی دي باقي 10 لک خدا هر چا دي 15 لک 20 لک 25 لک پورې دي تللی دي مطلب را دا یو یو کس کی څو کې دې دي خدا کې کمپنی و جاري دي کم نه ګولډ نشاد باندې خټی کاپ کې تي اور بولی صدا دې زغنو خلکو تی واغس نه لار ولا نخکاری دا سی کول می شو کار ولا نو ورته یره بس دا په تیار را ته ملاوی بس نه دي چې بندار دي ته وات بدل شي دا مفتی صاحب دی دا مولانا صاحب دی دا قاری صاحب دی ټول پکې دا خلکو
زیاتې د سیمې ټولو اغیزمنو یو اتحادیه جوړه کړي دا وخت په وخت د خپل پیسو د تر لاسه کول لپاره اخباری بیانونه جاری کړي او چارواکو سر لیدل کړي دي خو نتیجې نه دراوته او سوال پورته کوي چې اوس مرکزی ملزم ته سزا واورول شو نو آیا دای بخپل پیسې ملاو شي او کنا او هم د دې پښتنې جواب لپاره مو چې د ځای نیب چارواکو سره رابطه وکړه نو هغه د خبرو کول نه انکاری او ویل په دې باب له صرف د مرکزی نیب چارواکي خبرې کول شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا قدرمنو اوریدونکو خپرونه دوام لري د خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې 28 ته ده د مهال وخت شوی په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
یو وار بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټه کوته
په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف په ځینو فیصلو د میډیا ادارو او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي حکومت ځینې داسې ګامونه اخلي چې شایي سبو ته په 13 مایني ترمیم کې ورکړل شوی خودمختاري بیرته په شا کول غواړي
18 امینڈمنٹ کی ایک قسم کی کریپنگ رول بیک شروع ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے اس کا مزاحمت کر رہی ہے
د شمالی وزیرستان سپینوان ته چیرمه د افغانستان سره په پوله د نښتو په پایله کې د پاکستان د اف سی ځواکونو یو تن وژل شوی دی د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال باجوا پرون دغې سیمې ته تللی و
موږ کسانو د شاته جوابي فیر وکړل خو لکه دا پایل ګولۍ سایر ټماټر وال شوی و 242 وینګ او ټیپ ڈی پی 241 سره کولا بیٹن اسکاوټ والا کار
نن د پاکستان د مرکزی کابینت تر غونډې وروسته وزیرانو یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د افغان کډوالو په اړه به نوې تګلاره جوړوي کابینه په پخوانی فاټا او پاټا کې شامل سیمو ته د راتلونکو 15 کلونو لپاره د نه غزولو پریکړه کړې ده
سرټی کې تاسو واوریدل و زه غواړم چې د مهمو خبرونو لنډیسته
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر او د اسمبلی غړي بلاول زرداری ویلي ګوند به د مرکزی حکومت ته د ګام په ضد ودرېږي چې سوکا لا 13 ماینه بدلونه د سرغړونې هڅه کوي نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی تر غونډې وروسته ښاغلی بلاول رسنیو سره په خبرو کې مرکزی حکومت تورن کړ چې د نوي مرکزی حکومت تګلاره د صوبو په ضد ده او دوی به د دې په ضد ګامونه پورته کوي بلاول زرداری وایي د مرکزی حکومت دا پریکړه د 13 ماینې بدلون خلاف ده چې وایي په ورځپاڼو کې د اشتهارونو د چاپېدو لپاره یې د ارزونې کمیټې جوړه کړې ده
بلې لورې ته د شمالي وزیرستان امنیتي ځواکونو ویلي چې د افغانستان سره په پوله پرته د سپین موام په سیمه د نښتو او ډزو په پایله کې د اف سي ځواکونو یو تن وژل شوی دی دا پیښه په داسې حال رامنځته کیږي چې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال باجوا د دغې سیمې څخه لید کاته وکړه او د امنیت په اړوند یې خبرې وکړې
نن د پاکستان د مرکزی کابینت غونډې وروسته وزیرانو یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د افغان کډوالو په اړه به نوې تګلاره جوړوي کابینه په پخوانی فاټا او پاټا کې شامل سیمو ته د راتلونکو 15 کالونو لپاره د نه غزولو پریکړه کړې ده.
د افغانستان او اروپا ترمنځ د سوداګریزو توکو د صادراتو هوایی دهلیز نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو. د دغه دهلیز د پرانستې په لومړۍ ورځ کې ایټالیا او پولند هیوادونو ته 12 تنه قرقل، 3 تنه انګور او 8 تنه قالین ولېږدول شوې. د صنایعو او سوداګریزو وزارت وایي چې سږ کال افغانستان په صادراتو کې 20% زیاتوالی راغلی چې عمده دلیل یې د هوایی دهلیزونو جوړېدل دي.
د اسلام آباد های کورټ 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ځوان حیات پریغل ضمانت ومانه او د هغه د خوشی کېدو امر یې وکړ او ټاکل شوی و چې تر قانوني کاروایی وروسته به هغه نن خوشی سي. خو د حیات پریغل وکیل عبدالرحیم وایي موکل نن هم خوشی نسو ځکه چې وایي عدالت د هغه د ضمانت لیکلی امر تر اوسه نه دی جاری کړی.
د مومند زلې د پندیالې تحصیل امبار اوسیدونکو ویلي که په نوموړي سیمه کې د ډیم جوړولو له کبله ځایي خلکو ته زیان اوړي نو هغوی به یې پر ضد احتجاجونه وکړي. ځایي اوسیدونکو ویلي دوی ته لا تر اوسه د ډیم جوړېدو نقشه نه ده واضح کړای شوې چې په کومې سیمې باندې به دغه اوبه راځي.
په نیویارک کې روان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر نړیوالو موضوعاتو د مشرانو لخوا ویناوي کیږي. په دغه غونډه کې ستر موضوع د شمالي او جنوبي کوریا د صلح، د نړۍ د ایټمي امنیت پر ځای کېدل او د امریکا او ایران ترمنځ د ایټمي پریکړې د ختمولو وروسته رامنځته شوی اړې ګړې باندې خبرې هم شامل دي. د دې ترڅنګ په نړۍ کې د سیاحت په لړ کې کم اړخ ته پام اړول شوی او سږ کال په غونډه کې د ټي بي مرض نه متاثره د شایست ملکه ټیمرین ګرین به خپله کیسه شریکوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. دا مهال زو د راپورونو ولورې ته لومړی راپور هم د شمالي وزیرستان د سپینوام سیمې په اړه باندې چې سپینوام ته څیرمه د افغانستان سره په پوله د زوابي نښتو او ډزو په پایله کې د پاکستان د اف سي ځواکونو یو تن وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال باجوه پرون د دغې سیمې څخه لیدکاته کړې وه. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیټنی.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ملیشا ځواک په عسکرو د پولې پورې غاړې افغانستان څخه وسله وال برید شوی چې په نتیجه کې یو عسکر وژلی شوی دی. د دوی په خبره دغه پیښه تیره شپه د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل کاکا زیارت سیمې ته نږدې او افغان پولې ته زوخته هغه مهال رامنځته شوې چې د ملیشا ځواک عسکرو گشتي پارټۍ د معمول په قسمه وه او په سیمه کې د وړاندې نه کامین وهلي وسله والو درنې اوسپکې وسلې سره ډزې پیل کړې. د ملیشا ځواک یو افسر حوالدار حبیب الله ډیوه سره حال تېرولو پر مهال وویل تر برید وروسته جوابي ډزو کې دغه وسله وال برید په شا تمبولی چې له وجې وسله وال د پولې پورې غاړې افغانستان ته په تېښته کولو مجبوره شول.
ماٹر والے سپری وہ 242 سوینگ اور ٹیز ڈی پی 241 سرا کولا بیٹن اسکاٹ والا کا
دغه وژل سوی اسکر چې فتح الله بیٹنی نومیری تڑاوی د ټنګ ضلع ابیزر کلی سره ده او دوی په خپل پلانای سیمکشي خاور ته وسپارلې شو. د هغه تر اختمیر ډی وسره حال تیرولو پر مهال او ویل د بوډا مور پلار او رونو دوی د معاش یوازنې زیرمه وا. دوی د فتح الله مړینه د خپل کورنۍ لپاره یو غټ زیان ګرځوي او وی ویل ټوله کورنۍ پر سخت غمجنه شوې ده.
مالیال په دورې کمزوري دي کنه په واحد دای کې ودې دا اسره یو نو کوم دې دا هغه څه خوینې سا مور از مندای دا پلار از مندای دا ورونه سا پروالا پاتس وا دا مشر ورور دا دې د دوه خوینې ناسې دي په کور باندې دوه چې کوم دې ورونه دي
په شمالی وزیرستان کې دغه تازه وسله وال برید په داسې حال شوی چې تیر ورځ د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه د شمالی وزیرستان سفر پر مهال ویلی وو د ترهګرۍ په ضد پاکستانی اولس ولس او ځواکونو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او وسلوال به هیڅکله بیرته راستنېدو ته پرېنږدي. د پوسر لشکر شمالي وزیرستان سفر تر هغې وروسته کړی چې تېره اونۍ د تخیل تحصیل په سره نری سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وي چې په نتیجه کې د یو کپتان په شمول و پوځي سرتیري او نه وسلوال طالبان وژلې سوي وو. د پوځ ویاندې ادارې ISPR ویلي پوسر لشکر ته د سیمې پوځي افسرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د وضعیت واپس شوي کډوالو د بحالۍ او د سیمې په ترقیاتي کارونو حل اول هم تیر کړی. په شمالي وزیرستان کې د څلور کلن ضرب عذب عملیاتو وروسته د مخ په زیاتېدونکو وسلوالو بریدونو د پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
دا جنگ ډېر مختلف جهتي دی. په دې کې یو سمت معلوم نه دی، یو طرف معلوم نه دی، یو غزار طرف دغه نه دی چې یاره کوم طرف ته به غزار کېږو کله به کېږي. نو دا یو اوږد جنگ دی او د هغې اثرات ضروري خبره چې کم شوي ضرور دي، لیکن دا به سهاده پورې نورو میتر سو پورې چې افغانستان کې امن نه راغلی.
یړدوی په کال 2014 کې پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي وو. د عملیاتو پر مهال حکومتي چارواکي د وسلوالو واک د سکورېدو او دغه سیمې خپل لاس ته راوړلو دعوی لري، خو بیا هم د عملیاتو وروسته که څه هم دغه بې کوره شوي خلک بیرته په ځای کړي شوي، خو وخت په وخت له سیمې څخه دغسې تشدد پیښو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو، څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د پاکستان د مرکزی کابینې تر غونډې وروسته وزیرانو یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د افغان کډوالو په اړه به نوې تګلاره جوړوي. همدارنګه وایي چې په پخوانی فاټا او پاټا کې شاملو سیمو ته به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ټکسونه غځوي. په دې اړه نور معلومات اخلو زموږ همکار محمد اکرام همداګړی سټوډیو ته راغلی دی. هر کله ورته وایي
ډیره مننه
محمد اکرام. دا راته وایي چې د مرکزی وزیرانو چې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري او د توانایي مرکزی وزیر عمر ایوب خبري غونډې ته ویناوي کړې دي. لومړی خو دا راته وایي چې دوی به د افغان کډوالو په اړه نوې څنګه تګلاره جوړوي.
بارکوال صاحب، د افغان کډوالو په حق لباندې د زیات تفصیل نه دی ورکړی. یو خدا ویلی دی چې کومه د مرکزی کابینې غونډه شوې ده، په هغې کې دا فیصله شوې ده چې د افغان کډوالو د راتلونکي په اړه به دوی یو تګلاره جوړوي. نور تفصیلی دا ورکړی دی چې دا وخت په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي. دوی ویلي چې 8 لک او 9 اتیا زره، په یو ځای کې یو کم 8 زره ځینې میډیا لیکلي دي، دومره کډوال دا په پاکستان کې دي چې هغوی سره د افغانستان خپل شهریت شته دی. په مجموعي توګه دوی ویلي چې په پاکستان کې د 25 لک زیات افغان کډوال ژوند کوي. د افغانستان په حق لبانې خبره وکړه، خو دوی ویلي چې فیصله شوې چې د افغانستان د پله به د افغانستان د کډوالو لپاره به نوې تګلاره جوړوي، او دا په داسې حال باندې چې پاکستان وخت په وخت باندې په خپل ملک د افغان کډوالو لپاره موده، یعنی دلته چې په قانوني توګه باندې دوی ژوند وکړي، هغه وخت په وخت باندې زیاتوي. داسې کومه پرمننت یا مستقله تګلاره تر اوسه پورې نشته چې دوی به څومره وخت پورې وي یا کله به دوی واپس ستنېږي، خو په دې کې اکثر دوی د میاشت دوه درې اوغځوي دغه نیټه چې ګینې په پاکستان کې دی پاتې کېدی شي.
سږ کال چې له خیبر پښتونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو پریکړه وسوه، نو د پخوانیو قبایلي سیمو او د صوبې تر انتظام لاندې سیمو خلکو اندېښنه لرله چې دوی به دغه ټکسونو څخه مستثنا وي که به نه وي. خو اوس چې دوی پریکړه کړې ده چې تر 15 کلونو لپاره به دوی ټکسونه نه ورکوي، په دې اړه نور تفصیل څه ده؟
بارکوال صاحب، د پخوانیو قبایلي سیمو خلکو خو د ډېر وخت غوښتنه کوله چې د 10 کالو پورې دوی ته د ټکسونو نه استثنا ورکړل شي. خو نن د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي دي چې د فاټا، یعنی پخوانی قبایلي سیمې او پاټا چې د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې کمې سیمې وي، پای کې د ملکن ډویژن راځي، په دې کې به دغه خلکو ته به د ټکسونو کې د 15 کالو پورې رعایت ورکړل کېږي، یعنی د دینه به ټکسونه نه اخیستل کېږي. په دې کې مختلف ټکسونه دي، سیلز ټکس دی، انکم ټکس دی، او یو به ورسره وید هولډینګ ود ہولڈنگ ٹیکس یاد کو ود ہولڈنگ ٹیکس پا اور ریزن کو دوپارے صرف تم رو چی کم استادان نوکری کوي یا نور نوکر پہ شوی اوی تنخواہ گانی وی نو حغینا د چا سره چې کار کوي امپلایری سوک وی نوکری ورک ان کے حوی د دینا د تنخواہ یا خاص برخه ایساروی خاص برخه هغه د ټیکسونو برخه وی چې هغه حکومت ته نیخ پنه غبان دي ټیکسونو کې نو فا چودری ویل دي چې پنځو کال پورې بعد د دوی نه ټیکسونو نه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ د گاډو په پخوانیو قبایلی سیمو او د دې ترڅنګ په پاټا یعنی په ملکنډ ویژن کې خلق کسٹم چور گاڑی ساتھی پاگے بہن ٹیکسون نہیں ورکل چھو ڈیر ارزانی ورتا نو دی ویل چھ د جون کال 2000 او د رشتم پورے با پدغه گاڑو باندے ٹیکسون نہ اخسل کی گدا غینا پس پدغه خلق بیا پدے گاڑو باندے ٹیکسون ورکوی.
تحریک انصاف گند با پرتیر حکومت دا مسلم لیگ نون گند پر حکومت تور لگاو چوائی دا بجلی بحران پا ملک ختم نکڑ پا خبری گونڈ کی خود توانائی مرکزی وزیر عمر ایوب هم شاملو آیا دا چووائی چو دوی با دا بجلی بحران سنگ ختم کی پیواد کی
عمر ایوب دا سے خاص جواب ور نکو چی سنگ بے ختم خو یو زل بیای پا تیر حکومت باندی نیوکی وکلی او دوی ویلی چی سرکولر ڈیٹس یا گردشی قرضو پا صورت کی تیر حکومت یو ټایم بم پرې خوده دی چې په یو خاص وخت باندې بګینی دغه بم چوي. دوی ویلی چې د بجلی سبسیډي په مت کې تیر حکومت 20 ارب روپۍ لګولې دي. سبسیډي هغه پیسې دي چې حکومت مراعت ورکوي یعنی هغه نه اخیستل کیږي یا کمول کیږي. د ګیس په سیکټر کې دوی ویل چې 1.5 ارب ډالر دوی لګولې دي او د یو ځل بیا د قرضو د حجم حواله ورکړل. که څه هم دی د توانای وزیر د خود ویل چې په کال 2013 کې د قرضو حجم په پا پاکستان باندې هغه 15,000 ارب روپۍ وو. 15,000 نه 15 کرب جوړیږي او دغه شان دا اوس په کال 2018 کې دا د قرضو حجم یو کم 1.5 ارب روپۍ ته رسیدلې دی یعنی یو کم 1.5 کرب روپو ته رسیدلې دی. دوی ویلې چې د بجلی په مت کې چې کمی په تیر حکومت کې کمی تګلارې جوړې شوې دي د هغې له وجې اوس هم پاکستان د بجلی په میدان کې د خسارې سره مخ دی.
محمد اکرام ډېره مننه.
ډېره مننه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
په نیویارک کې روان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر نړیوالو موضوعاتو د مشرانو لخوا ویناوي کیږي. په دغه غونډه کې ستر موضوع د شمالي او جنوبي کوریا د سولې د نړۍ د ایټمي امنیت پر ځای کېدل او د امریکا او ایران ترمنځ د ایټمي پریکړې د ختمولو وروسته رامنځته شوي اړیکې باندې خبرې هم شاملې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې وږمې جالوان څخه اورو چې همدا ګړی په سټوډیو کې را سره ده.
سخ کال په نیویارک کې کېدونکې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې یو شمېر نړیوال موضوعګانو باندې پراخه خبرې او ویناوي کیږي. داسې امکان شته چې شمالي کوریا او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د لیدو کتو وروسته په کوریا کې د سولې قرارداد لاسلیک کړی شي. د دغې ترڅنګ هڅې روانې دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ یوه دویمه غونډه هم ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې اتمی امنیت هم یو ستر موضوع ده. د ایران او امریکا د مشرانو لخوا په خپل ویناو کې دا وخت په یو بل سخت ټکونه هم روان دي. په مای کې د امریکا لخوا د ایران د اتمی پریکړې نه وتلو وروسته صدر ترامپ په هیواد باندې سخت اقتصادي بندیزونه پر ځای کړی دي چې باندې د پریکړې ترمنځ لړ کړی شوی و. خو اوس هم په دې لړ کې مشکلات موجود دي. مایک پریگننت د هاتسن انسټیټیوټ سره سړنکار دی. وای دا ډیره ګرانه خبره ده چې د اقتصادي بندیزونو نه ځان وساتل شي. چین په دغه حق لر ډیر خدي، روس په دغه خبره کې خدي، خو اروپایي هیوادونه امریکایي ډالر او د بنکارۍ په مد کې سویفت کوډ استعمالوي. نو دا یو داسې ګام دی چې ځینې حکومتي کمپنیانې او وړې کمپنیانې د ایران سره کاروبار کول غواړي او تر اوسه پورې د دوی دغه ګامونو ته توجه نه ده ورکړل شوې. په نړۍ کې د صحت په برخه کې څه هلې ځلې کیږي. تامرن گرین چې د ټی بی د رنځ نه ځپل شوې او د سویلي افریقا څخه د ښایست ملکه هم ده خپله قصه به شریکوي. دا یو ډېر خراب رنځ دی، خلک ګڼي چې که ټی بی دی وي نو ایچ آی وی مرض به هم لري. زه په خپله ډاکټري چې مې لوستله په دریم کال کې په دغه مرض اخته شوم. د یو تعلیم یافته ښځې په توګه ما فکر کوو چې ما سره به جدا رویه نه کیږي، خو بیا هم ما سره ډېر فکر و چې خلک به راسره تماس پرېږدي. د عمومي غونډې په مراسمو کې ملانیا ترامپ هم برخه اخلي. هغه اعلان کړی دی چې راتلونکي میاشت کې افریقا ته سفر پیل کوي چې د لومړي میرمن په توګه به د هغې اولین سفر وي.
او اوس هم یو بل رپورټ ته ساسې پام راګرځوم. د پښتونخوا د حکومت صوبایي کابینه پریکړه کړې چې د جالي او بې کیفیته دوایانو یا درملو د مخنیوي لپاره یو نوې اداره جوړه کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د جالي دوایانو، بې سند ډاکټرانو او صحي فعالانو د دندې د مخ نیولو لپاره د ډرګ کنټرول اینډ فارمیسي په نوم د نوې ډایرکټریټ جوړولو پریکړه وکړه. د صوبې د حکومت ویان شوکت یوسفزی د ډایرکټریټ د کار په اړه وویل،
او نو میکانیزم اوس دا دی چې دی د پاره موږ د ډایرکټریټ آف ډرګ کنټرول اینډ فارمیسي سروسز دا اوس دا فرسٹ ټایم د دې منظوري وشو. دې کې به دا دا گورنمنٹ او بھائی دا ٹو لارس بتا مانیٹر کئی بار ددی دا سفورس ڈرگ ایشو چکم راضی جالی دوائی نے جوڑی گی، جالی حکیمان ناستی، جالی ٹیکنیشنز ناستی، جالی لیبارٹریاں نہیں چلی گی، دا بس صحیح تو گمائے بتا مانیٹر شیزہ کا دی کہ خپل دا ریسرچ دا ہمشتا پدی کی چی دے نو دا مانیٹرنگ سسٹم ہمشتا نو دا پر دیر بہتر انشاءاللہ پرفارم کی.
صوبائی کابینے دا سواد پا قبل تحصیل کے دا صوبائی حکومت لخوا پینځاو یا کانالا او نخن مرلزمکا د فوزی چونه د پاره ورکولو پریکړه هم وکړه. په دې کې نولس کانالزمکا یواز د فارست یعنی ځنګلاتو د محکمې ده،
هغه کې صرف چې کوم د فارست لینډ او دا غي ایشو وا باقی ایشو مخکې نه حل شوی ده، او دا چونکه سابقه دور کې زمنګ نو مخکې دا ډیسایډ شوی چې پالته بچاونی جوړیږي نو آی کې لګ ایشو وا دغه الان کې دا ټوټل چې ده دا تقریبا 75 کانال نو مرلې ده. په 75 کانال نو مرلو کې صرف د 19 کانال ایشو هغه د فارست وان هغه ولن موږ حل کړ او باقی چې ده نو هغه الریډي اپروول هم شوی.
کابینه د پښتونخوا او قبایلی سیمو د انضمام په حواله وویل، هغه سیمه چې وړاندې د صوبې د تنظیم لاندې قبایلی سیمه وي پکې هغه قانونه دوامدار او ساتي چې وړاندې دلته عملی وو، یعنی په ملکن ډیویژن کې به وړاندې فعال نظامی عدل ریګولیشن دوامدار وي. کابینه په صوبه کې دوا پبلشرز یا چاپخانه د قران افاق د شاد او پبلش کولو د پاره اجازه کړې. حمید الله، ویو ای ډیو نیوز په خبر.
دا د ویو ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمنو اوریدونکو، د دیوا خبری خپرونه دوام لري. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خدامحال د کډوالو د روهینګیا کډوالو په حق لا یو بل مهم راپور لرو چې غواړو تاسو سره په خبرونه کې شامل کو. د روهینګیا کډوال د مهاله د سخت ستونزو سره مخ دي، په دې کې هیومن ترافیکینګ یعنی بشری قاچاق هم شامل دي، او د دې ترڅنګ وایلنت اکستریمیزم چې ترهګرۍ ده او تشدد دی هغه هم پکې شامل دی. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد د امریکا غږ په راپور کې وړاندې کوي.
گریتا وان سسترین په بنگلاديش کې د روهینګیا د کډوالو لکم څخه لیدنه کړې. هغه وایي له خټینو دیوالونو څخه جوړ په دغه پنغالي کې ډېر ستونزې دي، خو بیا هم له میانمار څخه کابو اتله کور غلي روهینګیاي کډوال پکې ډېر دي، ځکه دوی د اوسېدو لپاره بل کوم ځای نه لري.
دا خلک هېر شوي، دوی بے هیواده شوي، دوی بے کوره شوي، دوی بے نومه شوي دي.
وان سسترین د امریکا له حکومت څخه وغوښتل چې د روهینګیا د خلکو لپاره دی یو اوږدمهاله سوله ییز حل ولټوي.
په دې کمپ کې د اوږدې مودې لپاره لپاتې کېدو سره به دوی اقتصادي موقع له لاسه ورکړي، کېدی شي د انسان تښتونې ښکار شي او یا ترې ناوړه ګټې واغستل شي، او حتی کېدی شي په توندلاریتوب کې ترې کار واغستل شي.
د روهینګیا کډوال چې په 2018 کال کې میانمار یا برما څخه تښتیدلی وو، په بنگلاديش کې زرګونو هغه نورو سره یو ځای شول چې په 2018 کال کې د پوز لخوا د تاوتریخوالي او تیریو له امله بنگلاديش ته کډه شوي وو. په دوه وروستیو راپورونو کې ویل شوی چې د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا د اوسیدونکو په وړاندې حکومتي تاوتریخوالی د نژادي ورکاوي تر کچې پورې وو. د میانمار حکومت د خپلو ځواکونو لخوا د هر ډول تیری او تاوتریخوالي خبرونه ردوي، او وایي چې په راخین ایالت کې پوځي عملیات د دې لپاره مهم وو تر څو دغلته سخت دریځي له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو امریکا وروستي راپورونه وایي داسې کافي اسناد او شواهد شته چې سرتیرو د روهینګیا کلی سوځولي دي او ملکیانو په وړاندې یې ترهګري کړې ده. په دغه راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتل شوی و چې په دغو جرمونو کې لکه کړو خلکو سره د حساب او کتاب وشي. د بحران له نړیوالې ډلې څخه سټیفن پمپر وایي
کانګرس کین سند ا سیګنل اف سپورت بای سندینګ ا ډیلیګیشن ټو ویزټ روهینګیا ریفیوجیز ان دیر کیمپس ایت کین انشور دټ دی یونایټډ سټیټس
کانګرس کولای شي د روهینګیا د کډوالو کیمپونو ته د خپل یو استازي په لیګلو سره د ملاتړ لاس پورته کړي. له دې سره به دا یقیني شي چې امریکا له اړینو خلکو په پراخه کچه بشري مرستې وکړي، او امریکا کولای شي له هغه بهیر سره مالی مرسته وکړي د کم پترس کې چې له مجرمانو سره حساب وشي.
د امریکا حکومت د روهینګیا له کډوالو سره د نورو 115 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. جمهوری غوښتونکي وکیل اډ رویس د ادارې له دې عمله ستاینه وکړه چې د میانمار په راخین ایالت کې یې د ظلمونو پر ضد خپل غږ پورته کړ. خو ډیموکرات الیوټ انجل په دې خبرې نیوکه کړې چې ولې امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې واک په رسمیت نه پیژني. په دغې محکمه کې د جنګي جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ټول وژنې پر ضد قانوني پریکړې کیږي.
د سپتمبر 28 په نړۍ کې د سیل یا د ټوریزم نړیواله ورځ ده. سوات چې د سیل یو مشهور ځای دی، او په دې وروستیو کې د ترهګرۍ له امله د دغه سیمه ډېره اغېزمنه شوې ده، او دلته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. دا چې په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته څومره زیان رسېدلی او له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، په دې اړه نور تفصیل د فیاض ظفر په رپورټ کې اورو.
سوات ته د ایشیا سویزرلینډ ویلې کیږي، او د سوات قدرتي خایس ښه موسم، سندونه، خوړونه، ابشارونه، ډنډونه، ګڼې ځنګلي سیلانیان ځان ته راکاږي، او هر کال په لکهو سیلګري د سوات ته د ښایسته نظارونه خوندونو اغېستو لپاره سوات ته راځي. د سوات هوټلز اسوسیشن صدر الحاج زید خان وایي چې سوات کې د سیلګرۍ هر رنګ شیزونه موجود دي.
سوات د سیاحت په والله باندې ځانګړې حیثیت لري. دلته کې تاریخ دی، دیزی کلچر دی، آرکیالوجی دا لرغونی آثار دی، او دلته کې د ټول نه اهم خبره چې د قدرت خلاګانی دی، سندونه دی، ابشارونه دی، او ډیر چې څومره ځنګلی دی، چې د سیاحت چې څومره غوښتنی دی، د یو سیاحت کم دلچسپیانی هغه ټول دلته کې په سواد کې موجود دي.
د کال 2008 نوخ کې به هر کال ډیر زیات سیلګری سواد ته راتلو او سواد کې د اړې ګړي او فوزي اپریشن رستو سیلګری سواد ته راتک بند شوی وو. او سواد کې د امنیت راتلو رستو د کال 2010 نه پس د سیلګرو بیا راتک شروع شوی وو. ولې دې وخت کې د سړکونو د ډیر خراب صورتحال لکبله د سیلګرو راتک کم شوی دی. د سواد هوټل اسوسیشن صدر الحاج زید خان وای چې سیلګری سواد راتل غواړي خو د خراب سړکونو لکبله کم راځي.
د بد مرغه د سو کال نه د سواد روډونو هغه د تنزل ښکار دی. ټولې سړکونه کمرم جبی تزئی کې کالام تزئی یا نور د مرکزی سړکونه چې هغه کنډر دی د دغه وجنه سیاحان او دلته کې راتک کم کړی دی. باید چې هغه دلته کې راتلل غواړي دلته کې اوس امن دی.
دې ټیم کې د صوبایي حکومت په مالی مرسته د کرنل شیرخان انټرچین نه تر چک درې پورې سوات ایکسپریس وی باندې کار شروع دی. دا لا تر اوسه مکمل نشو. دا چک درې نه د منګورې پورې شپږ دېرش کیلومتر سړک باندې د سعودي عرب د حکومت په مالی مرسته کار روان دی او د دې چارواکي وایي چې د اکتوبر د میاشتې د اخیره پورې به تر منګورې خاره پورې غټ سړک جوړ کړی شي. د غرنګ د سالنډ نه تر ملم جبې پورې پنځه دېرش کیلومتره سړک وران پروت دی او صوبایي حکومت وایي چې کار پرې روان دی او د را روان کال پورې به دا سړک هم جوړ شي. د ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته د بحرین نه تر کالامه پورې دوه دېرش کیلومتره د کال 2010 په سیلاب کې لهو شوی. په دغه سړک باندې هم کار روان دی خو د کلام نام مهوډن شاهی باغ او نورو ښایسته سیمو ته سړکونه ډیر په بد حال دي. دا سیلګری د نړیوالی ورس په مناسبت د سوات اولس د خپل وزیر اعلی محمود خان نه تمه لري چې د هغوی حکومت به د سوات ټولو ښایسته سیمو ته سړکونه او لارې جوړې کړي چې لکه بله به د سوات د ټولو لوی صنعت سیلګری ته وده میلاو شي او د عام خلکو کاروبار به ورسره ښه شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.
واشنگتن ڈی سی نا